دي هنرمندې جایزه ترلاسه کړه. پر دې سربیره تلویزیونو سیریالونو او پروګرامونو ته هم جایزې ورکړل شوې چې په ټوله کې 9 کټګوري شوې.
مرحبا کوم دوستانو چې تر دې مال را سره وی د خبرونې دوهمې برخه تر رسیدلې او څلور ورځې دېش دقیقې دي. یو ځل بیا اجمل اند مهمو خبرونو لنډیز راوړو.
دا پکتیکا امنیتی چارواکی وایي چې نن سهار د دې ولایت د جانخیل ولسوالۍ په چمبران کلی کې د یو مین چاودنې شپږ ملکیان وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي د فاریاب ولایت په قرغان ولسوالۍ کې د وسلوالو پر یوه غونډه نړیوالو ځواکونو هوایي برید کړی چې لږ تر لږه 14 طالب وسلوال پکې وژل شوي. د سیمې اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته ویل چې برید هغه مهال شوی کله چې قومي مشران د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره راټول شوي وو. د دوی په وینا په بمبارۍ کې طالبانو سربیره یو شمېر قومي مشرانو ته مرګ ژوبله وکړه. دا تالند د کډوالۍ د پولیسو مشر وایي هغه ځوان سعودي نجلۍ چې د بنکاک په هوایي ډګر کې تم کړای شوې د هغې د خوښې خلاف به هیڅ چیرې وانستول شي. القانون په نوم د 13 کلنې نجلۍ غوښتل استرالیا ته ولاړه شي او هلته د پناه غوښتنه وکړي. هغه وایي د کورنۍ لخوا یې د مرګ له ګواښ سره مخ ده. نوموړي دا مهال په تایلنډ کې د چارواکو لخوا تم کړای شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکچیان په چین کې دي چې له خپلو چینایي سیالانو سره وګوري. دواړه هیوادونه هڅه کوي د هغې څلور میاشتنۍ تجارتي جګړې د پای ته رسېدو لپاره پر یوه موافقه سلا شي چې له کبله یې د نړۍ په سطحه بازارونه اخیستمن شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې سره وګوري. دوی به له سوریې څخه چې دواړه هیوادونه پکې قوي پوځي حضور لري د امریکایي سرتیرو د وتلو پر موضوع بحث وکړي.
مننه کوم اجمالاً دوستانو، تاسو کولی سی چې د دې خبرونو تفصیل او د غرض نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم ولولئ، پته مو د ازادي راډیو .com. له یوسف ازدران څخه به سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شلوریزو سیالیو کې د ډیرو بریاو له کبله د ټولو لوبډلې په سر کې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ څخه په خپاره شوي جدول کې ښکاري چې افغان لوبډلې په 2013 کال کې وو شلوریزو لوبې کړي او وو واړه یې ګټلې. له دغو بریاو سره افغان لوبډله د نړۍ د لسو غوره لوبډلو ترمنځ یوازینۍ لوبډله ګڼل شوې چې سل سلنه بریا یې خپل کړي. په افغان لوبډلې پسې د پاکستان د کرکټ لوبډله په 9% ورپسې د هندوستان لوبډله په 8% بریا مخکې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ نړیواله درجه بندی کې د پرمختګ لامل افغان لوبډلې د 2000 شلوریز جام ته هم مستقیم لار پیدا کړي. د افغانستان د سنوکر ملي لوبډلې نن قطر ته روانه شوه. د دغه هیواد د بدني روزنې او ورزش لریاست څخه خبر شوی خبر پانه کې راغلی چې افغان لوبډلې به د مسلکي لوبغاړو لخوا د شپږو بالونو په نوم د لومړي پړاو نړیوال جام په سیالیو کې ګډون وکړي. په خبر پانه کې راغلی چې دا سیالي د چهارشنبې ورځې پیل او بیا د جنوري د میاشتې له 15 نیټې پورې دوام کوي. د افغانستان د لوبډلې په ترکیب کې څلور لوبغاړي او یو روزونکو شامل دي. او وروستۍ خبر دا چې هندوستان په کرکټ کې د استرالیا پر وړاندې تاریخ جوړ کړ. هندۍ لوبډلې د لومړي ځل لپاره په ټیسټ کرکټ سیالیو کې استرالیا ته په خپل کور کې ماتې ورکړه او له دې سره یې دا تاریخ په خپل نوم کړ. د څلورو ټیسټ لوبو وروستۍ سیالۍ که څه هم بې نتیجې پای ته ورسېده، خو له دې وړاندې د هندوستان دوه بریاوو دغه هیواد په تاریخي بریا کې مهم رول درلود. داسې چې د څلورو ټیسټ سیالیو دوه سیالۍ د هندوستان، یوه سیالۍ د کوربه استرالیا په بریا پای ته ورسېده، خو یوه وروستۍ بې نتیجې اعلان شوه.
دوستان اوس به ورسو یوې روغتیایي مسلې ته. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي چې دا مهال په هیواد کې دننه د افغان ماشومانو د درملنې ښه امکانات برابر سوي دي. د دې خیریه ټولنې سکرتر جنرال نیلاب مبارز نن په یوې غونډه کې دا خبره وکړه. نوموړي که څه هم په دې برخه کې د موجودو امکاناتو د برابرېدو خوشي څرګنده کړه، خو وایي چې سږکال د زړه د سوري په ناروغۍ د اخته ماشومانو د تلفاتو کچه 15% وه. ناجیه صافی تفصیل راکوي.
د افغانستان د سری میشتي ټولنه وایي په افغانستان کې د زړه په ناروغۍ د اخته ماشومانو 80% د درملنې زمينه برابره شوی، خو په وینا یې په دې ناروغۍ د اخته کسانو 15% تلفات د اندېښنې وړ دي. د دې خیریه ټولنې سکرټر جنرال نیلاب مبارز د دوشنبه په ورځ یو شمېر روغتونونو ته د دغو ناروغانو د ورپېژندلو په غونډه کې وویل چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو د درملنې امکاناتو ته په کتو له دې وروسته به د 70% ناروغانو درملنه دننه په هیواد کې کیږي.
بسیار خوش استم ده چې
د خوخي زیاده چې یو شمن ناروغانو ته زمينه برابر شوه چې دننه په هیواد کې درملنه وشي. اوس امکانات ډیر زیات دي او بهر ته د تلو اړتیا نل دل کیږي.
بتانم کې تدوین کړه
پروان کل کې د افغانستان سری میشتي ټولنې سره 2209 سل ویخت ماشومان د درملنې په هدف راجستر شوی، خو د میرمن مبارز په وینا دا شمیره په تیر کال کې 1902 سل ویختو ته رسیده. دغه ټولنه وایي په افغانستان کې د زړه د سوري په ناروغۍ اخته 85% ماشومان د درملنې لپاره هند ته استول کیږي. د افغانستان د سری میشتي ټولنه له 2008 میلادي کال راهیسې په فعالیت پیل کړی چې تر اوسه پورې 15,300 افغان ماشومان د درملنې په هدف ورسره راجستر شوی او شپږ سلویښت نورې په انتظار کې دي. د دې خیریه ټولنې مشرې نیلاب مبارز ویل تر اوسه هند، چین، د قطر سری میاشتې ټولنې او یو شمېر حاجیانو د افغان ماشومانو د درملنې لپاره مرستې کړي. له دې ټولنې سره ثبت د زړه په سوري د اخته ناروغۍ د یو ماشوم پلار غلام جیلانی وایي چې لور یې ښه شوې ده.
درد به یې میکشیدم، میگفتم که من اصلا مام بالا دی سفید هستم.
دی وایي کله چې لور مې لیدله ناروغه وه ډېر خپه کېدم، ځورونکی حالت و. او تر ټولو ډېر دې ته ځورېدم چې کله لور مې پیغله شي خلک به ورته پیغورونه ورکوي، او هغه خبره نه وه چې پلار یې د 15,000 افغانیو توان نه درلود. او شکر دی اوس رکه روغه ده، له ټولو مننه
کوم.
په همدې حال کې د افغان سری میاشتې د خیریه ټولنې مشرې نیلاب مبارز ویل دا مهال د افغان سری میاشتې ټولنې سره 8 بېلابېل روغتونونه کار کوي او هڅې روانې دي څو دا روغتونونه ډېر او افغان ماشومانو ته دننه په هیواد کې د درملنې 100% امکانات برابر شي.
د پایتخت زون پراختیا اداره د دریو راتلونکو کلونو لپاره د صنعتي پارکونو په برخه کې د سلګونو میلیونو ډالرو پانګونې د جذب خبره کوي. دا چې څنګه فیروزه عزیزی براته وایي.
د پایتخت زون پراختیا اداره وایي په اقتصادي او صنعتي پارکونو کې د پانګونې زیاتوالی ګڼو خلکو ته کاري زمینه برابره کړې او ورسره به کورني تولیدات زیات شي. د دې ادارې سرپرست عبدالسمی ستنگزی د دوشنبه په ورځ د خپل لاسترولونو او راتلونکو پلانونو په اړه د باریکاب صنعتي پارکونو ته په اشاره سره په دې برخه کې د پانګونې د زیاتېدو خبره وکړه.
خزیره چې موږ لرو هغه دا ده چې د باریکاب صنعتي پارک په ټولو مدرنه زیربناو او سهولتونو باندې برابر کورنۍ له خیره تکمیل شوي دي او 90 غټو سرمایه‌ګذارانو هلته د سرمایه‌ګذارۍ لپاره د شورای عالي اقتصادي نه تاییدي اخیستې ده. هلته به دوی خپل فعالیت شروع کړي او په راتلونکو دوو تر دریو کلونو پورې به د 300 میلیون ډالرو په ارزښت باندې سرمایه‌ګذاري مونږ پیشبینی کړې ده چې دا به جذبېږي. د 15,000 کسانو لپاره به په غیر مستقیم شکل باندې د زمینه د کار برابرېږي. په غیر مستقیم شکل باندې یعنی
کاغلی ستانگزی وویل چې څلور صنعتي زونونه شته چې د باریکاب، سروبي، محمد آغا او میدان وردګو صنعتي زونونه دي. هغه وویل چې په دغو صنعتي پارکونو کې له پانګونې سره به د تولیداتو پروسس ته زمینه هم برابره او 250,000 کسانو ته په مستقیم ډول کاري زمینه مساعده شي. هغه په باریکاب کې د کډوال لپاره د ښارګوټي او په کابل کې د سړکونو او د اوبو د کانالونو جوړولو او همدارس د کابل په نوي ښار کې د پراختیايي پروژو پلې کېدل د دغې ادارې له هڅو څخه یاد کړل. دا په داسې حال کې ده چې ډیری پانګوال په صنعتي پارکونو کې د برق د نشتوالي او لازم امکاناتو د نه لرلو له امله شکایت کوي او ټینګار یې دا دی چې د تولیداتو لپاره ورته لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې. هغوی په وار وار له حکومت نه د ځمکو او برق په برخه کې د ستونزو د حل غوښتنه کړې. په ورته وخت کې په مالي او بانکي چارو کې د ولسمشر د سلاکارۍ دفتر وایي چې په 11 ولایتونو کې د 14 صنعتي پارکونو لپاره چې د ځمکو د اخیستلو په هدف اقتصادي شورا ته 400 وړاندیزونه شوي وو رسیدنه ورته شوې ده. په مالی او بانکي چارو کې د ولسمشر د سلاکار دفتر د عامه اړیکو مشر سمیر رسا وایي چې په 11 ولایتونو کې د صنعتي پارکونو د جوړولو زیربنایي چارې پیل شوې دي.
البته کارهای زیربنایی هم در این پارک ها آغاز شده.
په دغه پارکونو کې د جوړولو زیربنایي چارې پیل شوې. یوازې د هرات صنعتي پارکونو د جوړولو لپاره 200 شرکتونو وړاندیزونه کړي. د ځمکې د لاسته راوړنې لپاره چې 28 شرکتونه په شرایطو برابر وو، د تخنیکی کمیټې له لارې به په بل ناسته کې د اقتصاد عالی شورا ته وړاندې شي.
کاغلی رساو ویل په ننګرهار کې د شیخ مصری د قالینو او د حصار شاهی پارک، په هرات کې د هرات صنعتي پارک، په کندهار کې شور اندام، په فاریاب کې اندخوی، په غزنی کې پیرکا، په هلمند کې بوس، په لوګر کې د لوګر صنعتي پارکونه، په پکتیا کې د پکتیا صنعتي پارکونه او په کابل کې د باریکاب پارکونه موجود دي. له دې سره یو شمېر افغان اقتصادي کارپوهان وایي چې په محلني وخت کې په افغانستان کې د پانګونې زمینه محدوده ده او په دې برخه کې زیاتې ستونزې شته. د کارپوهانو له دې جلې سیف الدین سیحون وایي د امنیت نشتوالی، قوانین، د ناقصو جوړښتونو موجودیت هغه څه دي چې په افغانستان کې د پانګونې پر وړاندې ستونزې جوړې کړې او که دغې مسلې ته پام ونه شي نو د پانګونې جذبه ستونزمن وي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
او په دې سره د خبرونو وروستیو شیبو ته رسیږو. په هلمند کې د معارف په وړاندې ستونزې، نه پوهاوی طالبان او که د پوهنې د وزارت نه پاملرنه ده. دغو پوښتنو ته زموږ همکار الیاس دایی په یوه تفصیلي راپور کې جواب ورکړی چې اوس په یوه اوري او ورپسې د یو کلی زر غږونه راډیوي ډرامه هم شته.
دا د ګرش کولسوالۍ د لوی ادې په نوم د نجونو د یوه ښوونځي د فزیک د تدریس وخت دی. د نجونو دغه ښوونځي ته مخامخ د ګرش د ولسوالۍ پر پخوانۍ ودانۍ اوس هم د څو کلونو وړاندې تر سره سو ځانمرګو بریدونو آثار لیدل کېږي. اما ویل کېږي ښوونځی هېڅکله هم د نجونو پر مخ نه دی تړل سوی. د ګرش کولسوالۍ اړوند د لوی ادې د نجونو د ښوونځي د یولسم ټولګي درې زده کوونکي چې د تیرو نه امن کړنو پر مهال ښوونځي ته څنګه تللې د خپل سترګو لیدلې حال وایي. دا د 2008 اتم او نهم کلونو پر مهال په هلمند کې د تازه پیل سو نام نیو او جو چې لامل د ډیرو نورو ارڅو ترڅنګ معرف هم سخت متضرر سو. ان طالبانو هغه مهال ښوونځي سوځول، ښوونکي وژل او زده کوونکي ښوونځي ته د تلو پر مهال په مرګ وشل. خو د هلمند د پوهنې رئیس محمد داود شاه سفاری وایي اوس د طالبانو په برخورد کې ډیر تغییر راغلی دی او دم ګړی د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې هم د نجونو مکتبونه لري او هره ورځ پکې تدریس کیږي.
وسلوالو مخالفینو یا طالبانو هم د معارف په وړاندې باندې نرمښت وښوده. او بل شی چې جلاتمام رئیس جمهور هم د ټکي ته اشاره کوي چې باید د مسجد د ممبر او ښوونځي ترمنځ واټن راکم سي. په دې برخه کې موږ کار وکړي چې هغه ډیر مثبت تمام سو، ځکه موږ په هر ښوونځي کې هغه معلمینو چارتیا وه حکور زما معلمین یو دوه علما کرام درولې دي. په ځینو ښوونځي کې ټول زموږ معلمین چې دي هغه علما کرام دي. او علما کرامو ته هم دا اوس معلومه سو چې پوهنه اله پیژندنه او معرف او مکتب مدرسه دا ټول اله پیژندنې ځای دي. او هغوی هم په دې برخه کې اوس پوره کمپاین کوي او د دې برخه ډیر تاثیر اچولی دي.
د 2008 او نهم کلونو پر مهال یوازې د لشکرګاه او ګرش کولسوالۍ د ګوتو په شمار ښوونځي پرانستې ول چې د زده کوونکو شمېر هم نهایت ټیټ و. خو ښوونځي چې غیر نظامي او سیاسي مرکزونه دي ولې د وسلوالو ډلو د کرکو او سوځولو هدف وګرځېدل؟ لیکوال او ژورنالیست زین الله سنګزی وایي د هغه مهال جګړو خلک یوازې خپلو سرونو او مال ته په پاملرنه عادت کړي ول، ځکه نو د ښوونځي او زده کړې سره مینه په صفر بدله شوې وه.
نو خلک دې ته نه وزګار چې مثلا د ښوونځیو په اړه باندې فکر وکړي، هغوی په عادي ډول سره خپل ژوند نسو کولی. نو د دې ته فکر نه و چې مثلا دوی خپل شاګردان، خپل ماشومان مکتب ته واستوي. په دې برخه کې پوهاوی هم کم و. د دې تر څنګ حکومت او خلکو هم هڅه نه ده کړې، قومي مشرانو هڅه نه ده کړې، وکیلانو هڅه نه ده کړې، هغه کسانو چې د دې واک درلودی یا کولی شوی هغو هڅه نه ده کړې چې خلک وپوهوي د حکومت څخه یو څه وغواړي، د وزارت څخه یو وغواړي چې مثلا دوی ته ښوونځي ورکړي.
همداسې شکل د هلمند د ټولو 421 ښوونځیو څخه 123 تړلي ول چې د پوهنې د ریاست د مسؤلینو په خبره د سیمې د خلکو، دیني عالمانو او مخورو په منځګړې شاګردتوب د بند شونځو شمیره 2 اتیا کړې ده او بختي چې پاته نور هم د زده کوونکو پر مخ پرانیزي. همدا تیرونی د هلمند د پوهنې ریاست په لومړي ځل په تیرو 10 کلونو کې د دې ولایت په باغران ولسوالۍ کې لومړی شونځی پرانیستی چې د همګړۍ 200 زده کوونکي لري. اما ولې اوس ولې د 45 شونځو نه چې په تشکیل کې لري یو پرانستل سو؟ داود شاه سپری وای الله هم په لیرو پرتو سیمو کې خلک شونځي ته د ماشومانو تلل نه خوښوي.
باغران چې دی سرسیر دی په ګر هلمند کې، دا چې په سرسیر کې تعلیمي کال ختم دی، نو موږ په دې خاطر باندې چې دوی دغه یو ابتدا وکړو، یوه شروع یې وکړو، موږ یو وزارت یو پیشنهاد وکړ چې هغه مو احکام داسې واخیستله چې دوی به دغه درې میاشتنی رخصت نه کوي، دوی ته به په دا درې میاشتو کې تدریس کیږي او موږ هغه د دوی دپاره د سون توکي امکانات چې دوی د ګرموالي دپاره دوی وساتل سي هغه امکانات ورته لیږو تر څو دوی ناروغ نه سي، په یخ هوا کې هم دوی ته تدریس وسي او درس وویل سي. نو دغه دوه شان و په نوي تعلیمي کال چې یعنې په حمل کې موږ هیله مند یو چې په بغران کې موږ لږ تر لږه که 15 نوي لس ښوونځي پرانیزو.
په هلمند کې چې کلونه کېږي د جګړې تود سنگر پاته سوی دی، د ښوونې او روزنې په وړاندې اساسي ستونزې شته دي. د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي که امکانات ورته رسېدلي وای همدا سږ کال به پاته 2 اتیا بند ښوونځي هم د زده کوونکو پر مخ پرانیستي وای. د هلمند د پوهنې رئیس محمد داود شاه سفاري ازادي راډیو ته وویل د ناوړه فامیلي او کلتوري ستونزو تر څنګ چې ښوونځیو ته د ماشومانو د نه تګ باعث کېږي، نورې ستونزې د کمو ښوونکو نه ودانیو او کتابونو د کمبود څخه دي. سفاري وویل د ډیرو ښوونځیو لپاره عادي وسایل لکه د ناستې پارش، چوکۍ او میز وجود نه لري. خو لیکوال او ژورنالیست زین الله ستنگزی وایي د ښوونکو او کتاب د کمبود په نسبت یوه بله لویه ستونزه د پوهنې د ریاست او اړوند ادارو پر سر د وکیلانو او د هغو د طرفدارانو غیر منظمې مقررې دي چې د لیاقت او کار پر ځای د روابطو او فامیلي اړیکو په تړاو ترسره کیږي.
د معرف په بهیر باندې په پرمختګ او په کار باندې یو شی بل ډیر منفي اغیزه کړې ده چې هغه د هر ورځې تغییر او تبدیل د کسانو مکتوب راوړه او مکتوب پاسخه که او مکتوب تایید که. په دغه برخه کې اول وزارت مشکلات لري، هغوی زیږول دي مشکلات، دغه تر څنګ خپله اړوندې ولایتي اداره ولایت ته ټول پکې بېغوري کړې ده، بېپامي یې کړې ده. دوی باید د دغه کاغذ پرانۍ مخنیوی کړی وای تر څو مسؤلین اصلي کار ته پاملرنه کړې وای، دې پر ځای چې د مکتوب په سر باندې جنجال کولای د وزارت سره به په دې باندې جنجال کړی وای چې څنګه تشکیل ورکړي، څنګه مکتبونه ورته جوړ کړي، څنګه مکتبون ته ودانۍ جوړې کړي.
دغه راز په هلمند کې تر شل ډیر داسې ښوونځي هم شته چې د جنګ په لومړیو کرښو کې قرار لري او دواړې غاړې د سنګرونو په ډول ځینې استفاده کوي. په هلمند کې نږدې 2,50,000 زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې نږدې 50,000 نجونې کېږي. د نجونو د تعلیم په برخه کې یوه لویه ستونزه بېرته په کورنیو پورې تړاو لري چې له امله یې ډېرې کمې 12 ټولګي یا د تعلیم په برخه کې تر هغه لوړو مرحلو ته رسېږي. محمد الستایی، د ازادي راډیو هلمند.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
یو کلی زر غاګونه،
د یو کلی زر غاګونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. خوږو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې موسی ګل د لرګیو حرس کاوه، نږدې و چې سیلاب یوسی، خو بخت پایدار و چې خدای داد د سیلاب په څپو سلامت راویست. اوس به واورو چې څوک د خیر او حق خبرو ته غاړه ږدي او د یو ښه اسلامي او انساني ژوند تیرولو اراده کوي.
مولوی صاحب اجازه ده؟
مهرباني وکړئ راځئ.
راځئ، هر کله راشئ.
سلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام ملک صاحب، نواب خان او سردار خان، دواړه ستړي مشي. مهرباني مهرباني.
خیر اوسې مولوی صاحب. کور ودان مولوی صاحب، ته به نه خورې، مونږ هم دلته ساتر څنګه کینو؟
ماشاءالله، سردار خانه د ماسپخین د جمع لمانځه ته خو راغلی وې.
هو مولوی صاحب، ستا نصیحت مې ټینګ په غوږ کې نیولی دی.
سبحان الله، الله اکبر، خدای دې وکړي چې هغه نور نصیحتونه مې هم ومنې. ان شاء الله تعالی چې دین دنیا دواړه به سم شي.
یاره مولوی صاحب، داسې ښکاري چې ستا ټولو خبرو اثر پرې کړی دی.
سردار خانه بد خو به مې نه یې ویلي.
همداسې ده، خو ملک صاحب بلایې تر منځ مه کوه، هغه بله خبره ور یاده کړه.
زوروره، په ما یې ولې ور یادوې؟ په خپله ته یې ور یاده کړه. مولوي صاحب خو دې بندې کوي نه؟
ملک صاحب ګل خبره کوي. سردار خانه، چې څه دې په زړه کې وي په پوره اخلاص یې راته ووایه، چې زما هم سر په اخلاص شي او له موضوع نه خبر شم.
مولوي صاحب، زه دې ته راغلی یم چې ما ته بښنه وکړي، رښتیا چې له ما نه بد شوي.
سردار خانه، بښنه غوښتل او د خدای په دربار کې په بدو توبه ایستل د ښو خلکو کار دی.
او رښتیا وایي مولوي صاحب،
خدای دې تا ته بښنه وکړي. که زه غلط نه یم پوه شوی، هماغه د خپلې خور د میراث خبره به یادوي؟
هو مولوي صاحب، هماغه یادوي.
مولوي صاحب، زه حاضر یم چې خپلې خور ته د هغې د میراث حق وسپارم، ځکه چې خپله خور مې هم خفه کړه او ستاسو خبره مې هم په ځمکه وغورځوله.
سبحان الله العظیم، الله اکبر ولله الحمد. مبارک دې شه سردار خانه، چې د حق خبرو ته دې غاړه کېښوده.
مولوي صاحب کور مو وطن، اوس مې ایله په بله زړه په آرام شو. زما خور نامه خدای دې ډېره تکړه ده، د ارمان به یم پوره شي چې په خپله به له خپلې ځمکې نه ګټه پورته کړي.
جزاکم الله خیرا کثیرا.
آفرین سردار خان.
ملک صاحب لاس پورته کوي، چې الله تعالی دې نورو ورونو او پلرونو ته هم توفیق ورکړي.
آمین.
چې خویندو لوڼو ته که د میراث حقونه وي که نور دې په خوشحالۍ
ورکړي. آمین. آمین.
خاندي
وي وي ګوډي پدمشه له ډېرې خندانه مې په ډوډۍ په درد شول.
په ډوډۍ په درد شول ته اوس ولې خاندي؟ ای مې ده چې د سیلاو په خړو اوبو لمدې جامې مې ونښېسه.
خاندم خو په دې چې تالته اوبو پسې اخیستی وې او بیا وایې چې درنیسه مې خدای ته ده ته وایه ښه ومې ژغوره ته
خدای دا د عقل نه برباد.
له عقل نه برباد دې ځان ته ووایه موسا ګله ساده ګله، نژدې و چې د یو لرګي لپاره دې ځان په خړ سیلاو لاو کې.
خدای دا د په عقل آباد له ما نه بې عقلي وسوته وایه. خو شکر چې ستا غوندې دیوال لرم او د سیلاو له څپو نه دې ژوندی راوښکم.
خو زه دې بدمشه پام چې په ټول عمر کې بیا داسې لیونتوب ونه کړي. خدای پاک دا ماغزه د دې لپاره راکړي دي چې ښه بد ګټه او تاوان پرې وسنجو.
یاره خدای دا د دخ وایم په توبو مې دې توبه یي، بیا به داسې بد نه کوم ته وایه. خو ګوره انډیواله، زه نه دې نیسم چې چا ته به نه وایې ته وایه.
له زرې نه مې دې لاسونه لرې کړه چې ګریوان ته دې خړې اوبه راوڅڅولې. زه دې بدمشه هېچا ته م نه وایم، بېغمه اوسه. خو یوه کس ته به ضرور وایم.
چا ته زرپوري ته؟
نه، داسې دې زرپوري په زړه ورېږي سنم ګلې ترور ته وایم.
وی نه نه نه، سنم ګلې هدې ته مې ولې وایه؟ هغې ته خو زه د عقل وزیر ښکارم، بیا به وای چې دا هوښیار زوی مې ولې کم عقل شو.
هو سنم ګلې ترور ته خو ځکه وایم چې یو بستا د سر صدقه وباسي، خوږه الوا به پخه کړي، د خدای داد ګېډه به پې غوړه شي او بل به
بل به څه وکړي ته وایې؟
بل به دا وکړي چې ستا غوږونه به درته وکړي چې عقل دې سر ته راشي او بیا داسې خطرناک کار ونه کړي.
خدای داد ګلیه، الوا دې په ما، زه به یې درته پخه کړم. خو سنم ګلیه دې ته مې غږ مه کوه ته وایې که.
که یو خبره درته وکم غوسه کیږی خو به نه؟
نه، دا څه وایې ګلالۍ مې، ولې به غوسه کیږم؟
خسی ما ویل چې موټر ورو او په آرامه چلاوه. بله دا چې مخکې په هغه څلور لارې کې په غلط لاس راتاو شوې، بیا داسې بې قانوني مه کوه.
په سترګو ګلالۍ مې، ډېره مننه چې زما غلطۍ ته دې پام دی. ته ښه وایې، د موټر تیز چلول او بې قانوني کول د ځان او د نورو سره مال ته خطر دی.
همداسې ده اسلمه، باید دې چې له اوله ډېر احتیاط وشي، بیا وروسته ارمان کول او پښیماني هیڅ ګټه نه لري.
ګل خبره دې وکړه ګلالۍ، زه او ته د ګډ ژوند تر څنګ ډېر ښه دوستان او ملګري هم یو. که ستا مرسته نه وای، تاواني شوی شرکت مې په پښو نه شو درولی.
اسلمه، زه هم له تا نه ډېره خوشحاله یم چې د مکتب ویلو لارې چارې دې راته جوړې کړې. ستا له برکته په ډېرو څه وپوهېدم.
او رښتیا ګلالۍ، ښه شو چې رایاد شو. ته صبر، هغه ورځ یو خبره وکړه خو ما تاسې په نه زړه ځواب درکړه.
د څه شي خبره مې وکړه؟
تا ویل چې په پوهنتون کې ځان شامل کړي. هغه وخت ما ښه فکر نه و پې کړی. ما وی هسې نه چې د شرکت په کارونو کې به خنډ او ځنډ راشي.
نو اوس دې فکر پې وکړه؟
هو، یا خو دا چې زه په خپله خبره پښیمانه یم، او بله دا چې ستا پوهنتون ویل په څو دلیله ډېر مهم دي.
ته نو ډېر دلیلي سړی یې، خو دا دلیلونه یې ما ته هم ووایه.
دلیلونه خو یې دا دي چې هله محصلول د نر او ښځې حق دی.
دا خو یو دلیل شو، نور دلیلونه یې کوم دي؟
ګلالۍ، ته لکه چې له مانه امتحان اخلي که څنګه؟
نه نه، امتحان نه اخلم، زه ځان پوهوم.
یا که زما په خبرو دې د لوبو وڅښلې نو څو نمرې به راکړې؟
له سلو نه نوي.
ښه، نو غوږ شه.
ارشاد، مهرباني.
نور دلیلونه دا چې ته پوهنتون ووایې، هم به د شرکت په کارونو لا ښه وپوهېږي، او هم به یوه ښه دنده ولرې، او ټول وطن ته به یې خیر ورسېږي.
آفرین آفرین اسلمه، ډېر ښه. له سلو نه دې سل نمرې واخیستې، مبارک دې شه. ښه نو، یعنې ته اجازه راکوې چې پوهنتون ووایم؟
د مرسل مورې، و د مرسل مورې، تا ته وایم.
د مرسل پلاره، ما ته دې څه ویل؟
هو، تا ته مې ویل. ولې داسې چورتي یې؟
رښتیا درته ووایم؟
هو، خود رښتیا راته ووایه.
مرسل ته اندېښنه وړې وم. دا څو ورځې کېږي چې د وظیفې لپاره له ښار نه تر ولسوالۍ ځي راځي، خو نن یې ډېر ناوخته که دا دې تیاره ماښام شو. او
طیبې، ته یو مور یې او زه یو پلار. د مور و پلار خامخا په اولاد زړه خوږېږي، خو توکل په خدای، دا وطن هم په موږ حق لري.
محمد رضا، ته ښه وایې، ځکه ما او تا په خپله خوښه او فخر سره خپله لور د پولیسو افسره کړه چې د خلکو خدمت وکړي. خو هسې نن
خو نن څه شوي دي؟ زر ووایه چې زړه مې ټاق چوي.
هیڅ هم نه دي شوي، ته دې زړه په کراره که، خدای مهربانه دی.
بې شکه چې خدای مهربانه دی، خو ته دا خبره ولې تر ژبې لاندې پټوې؟ سپینه خبره وکړه.
نه نه، څه خبره نشته، خو هسې یوه اوازه مې اورېدلې، سودا یې راواچوله.
د مرسل مورې، ما ته هم ووایه چې څه دې اورېدلې دي؟
دا څو ورځې چې مرسل او نور افسران او پولیسان ولسوالۍ ته په وظیفه ځي.
ښه نو، چې په وظیفه ځي څه شوي دي؟
اوازه وه چې غلو سره مخ شوي، او په یو بل یې ډزې هم کړي دي. هسې نه چې په مرسل.
خوله دې په خیر خلاصه وه، هسې مې ولې زړه غورځوې؟
زړه دې نه غورځوه، په دې باور لرم چې مرسل د پولیسو تکړه افسره ده. د سلسلې غوندې خطرناکه ماشوم تښتوونکی یې نیولې وه.
چې دومره دې پې باور دی، انشاءالله چې دا ځل به هم کامیابه راځي.
وایم خدای دې همیشه کامیابه او سرلوړې لري.
آمین.
زه خو په هر لمانځه کې دعا ورته کوم.
دا د پولیسو د موټر غږ؟
الله، خدای خیر کې.
خدای دې خیر کې، کومه پېښه نه وي شوې.
خیر پېښ کې خدایه.
گران اوریدونکو، تاسو واوریدل چې مرسل د پولیسو یو تکړه او خدمتګار افسر ده. مور او پلار طیبه او محمد رضا په دې اندېښمن دي چې مرسل په وخت کور ته نه ده راغلی، هسې نه چې له کومې پیښې سره مخ وي. ستاسو د سیمې خلک د خپلو سیمو د امن او د خلکو د آرام ژوند په برخه کې کومه ونډه لري او که نه؟ که د سیمې خلک د خپل آرام او مطمئن ژوند لپاره یو ښه پلان ولري، کومې مثبتې نتیجې به ولري؟